امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، هیله ده چې روغ جوړ او خوشحال اوسئ. دا د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه سهارنۍ پښتو خپرونه پیل شوه.
نن یک شنبه ده، د 1401 کال د عقرب د میاشتې 28 ده، چې د 2013 کال د نومبر د میاشتې 13 کېږي. قدرمن اوریدونکو، په دې خپرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه او مرکې لرو، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې خلیل خان یې تاسو ته اوروي.
السلام علیکم. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنېدو چارو وزارت وایي چې په روان 2013 میلادي کال کې له ترکیه څخه 16,000 افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته راستنه شوي دي. دغه وزارت وایي یاد کډوال په ترکیه کې د کډوالو لپاره د شرایطو تر سختېدو وروسته په هغه هیواد کې د افغانستان سفارت لخوا په داوطلبانه ډول راستنه شوي دي. د کډوالو او بیرته راستنېدونکو د چارو وزارت بیان اسلام الدین جرات د شنبه په ورځ امریکا ژغت وویل چې راستنه شوي هغه کډوال دي چې اروپا ته د رسېدو په هدف ترکیه ته تللي وو. جرات همدارنګه وویل چې په روانه میاشت کې 1300 افغان کډوال له ترکیه راستنه شوي دي چې دغه لړۍ ادامه لري. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنېدو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په انډونیزیا کې هم له 400 څخه تر 500 پورې افغان کډوال میشت دي چې په سختو شرایطو کې ژوند کوي. د امریکا په مشرۍ د ترافیز واکونه یو هوایي په بریت کې د اسلامي دولت د وسلوالو په مرکز چې سوي دي لښتر لږه 40 کسان پکې وژل شوي دي. د راپورونو له قراره د سوریې د بشري حقوقو سازمان او د سوریې دولتي خبري اژانسونه ویل دي چې دغه مرکز د سوریې په عراق سره ته نږدې وو او ولکې چې په دغه بریت کې شزي او ماشومان وژل شوي دي. ترافیز واکونه په دغه سیمه کې د هوایي بریت تایید کړی دي، خو ویل دي چې دغه بریت کې ملکي کسان نه دي وژل شوي. د ایتلافیز واکونو ویان ډګروال شان راین اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویل دي چې موږ داسې شواهد ترلاسه کړي وو چې د اسلامي دولت د ډلې وسلوال د عبادت کولو ځایونه او دغه راز روغتونونه د کومندې د ځایونو لپاره استعمالول چې د جنګي قوانینو خلاف کار دی. د عراق سره ته نږدې دغه سیمه ډېره لرې پرته ده او اژانس فرانس پرس لیکل دي چې دا ممکنه نه ده چې دغه راپورونه په آزاده توګه تایید کړل شي. د ایټالیې ساحل ساتونکو هغه الجیریایي ماجرینو پسې ګرځي چې ظاهراً د دې هڅه کړې وه چې کله یې کښتۍ خراب سوه نو په لامبو وهلو ځانونه ساحل ته ورسوي. ساحل ساتونکو په یو بیان کې ویل دي چې د شنبې په ورځ چې درې کسان پریکړه وکړه چې په کښتۍ کې پاتې شي او 10 نورو کسانو بیا دا پریکړه کړې وه چې د لامبو د لارې ساحل ته ځان ورسوي، او بیا دغه ساحل ساتونکي دغه کښتۍ ته ورسول او درې کسان یې وژغورل او د نورو لا تر اوسه درک نه دی معلوم. سایل ساتونکو تر اوسه 2 مړي ترلاسه کړي دي. تیرمونه هم درش پته کسان په 50 کښتیو کې د ایټالیا سره ته ځان رسولی وو. د کوټې پولیسو یو پخوانی مشر محمد نیم کاکړ باندې پرون مخصوصاً ناصرګند وسلوالو په کوټې کې ډزې وکړې او سخت ټپي کړ چې وروسته یې په روغتون کې صبر کړه. په دې اړه به نور تفصیل په کوټې کې زموږ د خبریال په دې رپورټ کې وو.
د کوټې شهر د پولیسو ډی آی جی عبدالرزاق چې ما وویل صدغه پېښه لپشین سټاپ سره نږدې په جی پی او چوک باندې هغه محل رامنځته سوله کله چې د پولیسو په خوانی ایس ایس پی نعیم کاکړ د ماخستن د مانزه د ادا کولو وروسته خپل کور ته روانو. عیني شاهدانو وویل چې پر موټرسایکل سپور رود دوه ناصرګند وسلوالو پر ده باندې ناڅاپه ډزې وکړې چې په نتیجه کې د کاري ټپي سو. بیا یې د فوج سی ایم ایچ روغتون ته یوړی چې هلته سا ورکړله. د پولیسو په خوانی افسر نعیم کاکړ د کرایم برانچ مشر هم وسیدلی وو چې یو شمېر مجرمان یې نیولي وو او پر دوی باندې قضیې جوړې کړې وې او دوی له قضیو څخه مخامخ وو. عیني شاهدانو وویل چې برید کوونکي په دوو موټرسایکلو باندې سپاره وو چې کله ډزې وکړې بیا وتښتېدل. له پېښې وروسته ګڼ شمېر پولیس او ملیشا راغلل. شاوخوا سیمه یې په خپل ولکه کې واخیستله. له دغه ځای څخه شهادتونه ترلاسه کړي دي. د دغې پېښې مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان خپل په سر اخیستې ده.
د عراق جمهور رئیس بهرام سالی آریان د شنبه په ورځ ایران ته په سفر تلل دي او هلته په دې هڅه تللی چې د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ په اړوکې کې سمون راولي. هغه دغه سفر په داسې حال کې کړی چې د امریکا متحداراتو ایران په تیلو باندې نوي بندیزونه ولګول. عراق د چین وروسته د ایران دوهم لوی بازار دی چې ایران څخه خوراکي توکي، ماشینونه، برېښنا او مدني ګاز اخلي. د افریقا په مرکزی جمهوریت کې د ملیشو یو کمانډان نیول شوی دی او د جرمونو نړیوالې محکمې ته سپارل شوی دی چې د هغو جرمونو او شکنجه کولو تورونو ځواب وایي. د غیلان د جرمونو نړیوال محکمې د شنبې پر ورځ وکړ. دغه محکمې ویل دي چې د هغه پر ضد د جنگي تورونو ترسره کولو تورونه دي او د افریقا مرکزی جمهوریت الفرید یاکاټوم د شنبې پر ورځ هغوی ته سپارل دي. د محکمې ویاندانې دي ویلي چې د کمانډان د محکمې مرکزی دفتر حق ته استول شوی او کنه. د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پنس او د چین ولسمشر شي جی پینګ د پاپو نیګینی په مرکز پورت موباسه کې د آسیا د آرام سمندر د اوزې د هیوادونو د اقتصادي همکاریو په سرمشریزه غونډه کې پر یو بل اقتصادي پالیسیو باندې سخت نیوکې کړې دي. په دې اړه به تفصیلا راپور پر خبرونو کې د خبرونو ورسته واړوئ. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ په واشنگټن د سوریو واورېدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واورېدل. درنو اوریدونکو پام وکړئ د دې خبرونه لومړی رپورت ده. د اجرایی ریاست دوهم مرستیال محمد محقق وایي چې زلمی خلیلزاد د زابل ولایت د خاک افغان پولیسوالۍ کې د مولا محمد عمر لزوی سره لیدلې او د سولې په اړه یې ورسره خبرې کړې دي. د محقق په وینا د خلیلزاد په مشرۍ د سولې روانې هڅې یو اړخیز دي او هزارګان پکې لپامه غورځول شوي دي. په دې باره کې پام وکړئ زموږ د خبريال ممتاز بهیر رپورت.
د افغانستان د اجرایی ریاست دویم مرستیال او د خلکو د وحدت اسلامي ګوند مشر حاجی محمد محقق وای د افغان سول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیزاد په مشرۍ د سولې روانې هڅې په یو اړخیز ډول ترسره کیږي او په دې پروسه کې هزارګان سنډې ته شوې دي. ښاغلی محقق د شنبې په ورځ امریکا غاښنا سره مرکه کې په کور دننه د سولې په اړه د زلمی خلیلزاد لیدنې او سلام مشورې یو اړخیز وبللې او ویل چې ښاغلی خلیلزاد د خپل روانو سلام مشورو په لړ کې د زابل ولایت په خاک افغان ولسوالۍ کې د ملا محمد عمر د زوی ملا یعقوب په مشرۍ د طالبانو له یو پلاوي سره لیدلې خو په کابل کې د هزاره قوم له مشرانو سره تر اوسه نه دی لیدلې. ښاغلی محقق وویل چې زلمی خلیلزاد یوازې پر ټلیفون ورسره خبرې کړي او ورته ویلي دي چې د لیدنې لپاره یې وخت کم دی. هغه ویل پاکستان ته ځي وخت یې کم نه دی، دلته لوی او کوچني سره ویني وخت یې کم نه دی، خاک افغان ته چې د طالبانو سیمه ده ځي وخت یې کم نه دی، خو دلته په دشت برچی کې د لیدو لپاره وخت نه لري. دا خبرې زموږ لپاره د پښتنې وړ دي، خو په اصل کې موږ د سولې پروسې سره موافق یو او د سولې لپاره له هرې هڅې څخه ملاتړ کوو. کوم معلومات چې موږ لرو هغه په خاک افغان کې د طالبانو له یو استازي سره چې مشري یې د ملا محمد عمر زوی ملا یعقوب کوله لیدنه کړې ده. د ښاغلي محقق د اداو په اړه مو هڅه وکړه چې په کابل کې د امریکا د سفارت غبرګون هم وخلو خو له پر لپسې اړیکو وروسته بیا هم بریالي نه شو. محمد محقق دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د پنجشنبې په ورځ د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال حبیبې سرابي هم د سولې د وروستیو هڅو په اړه د اندېښنې په ښودلو سره ویلي چې د افغان سولې په اړه وروستیو هڅو کې د سولې عالي شورا سنډې ته شوې ده. هغې ویلي زه په واضح توګه درته وایم چې فعلاً د سولې پروسه د سولې د عالي شورا له لاسه وتلې ده او حتی د جنیو کانفرنس کې هم سره لدې چې د سولې مسله هلته مطرح کیږي خو د سولې عالي شورا یو غړی هم هلته حضور نه لري. خود افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د سولې خبرې د افغانانو په مالکیت ترسره کیږي او په دې پروسه کې به د قومونو او ګوندونو په ګډون د ټولنې د ټولو قشرونو استازو ته برخه ورکړل شي. د جمهوری ریاست د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی د سولې په پروسه کې د ښاغلي خلیلزاد وروستیو هڅو ته په اشاره وویل سولې دنې چې له جمهور رئیس سره درلودې خپل جزئیات او رپورټونه یې له جمهور رئیس سره شریک کړي دي خو سوله د افغانانو په مالکیت کیږي. د افغانستان د سولې انسټیټیوټ وایي چې د بل هر وخت په پرتله اوس مهال د افغان سولې پروسه هیله بخونکي پړاو ته رسیدلې ده او ځینې ډلې د پردیو په لمسون هڅه کوي چې د شخصي ګټو لپاره د سولې روانو هڅو ته قومي بڼه ورکړي. د دغه انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی د ښاغلي محقق د سرګندونو په غبرګون امریکا غږ آشنا ته وویل
د سولې د عالي شورا مشري ډیری برخې د ازاره ورونو له ټولګې څخه ده، نو زه فکر نه کوم چې په د سولې په موضوعاتو کې دغه قوم ته یعنی په ټیټه کتل شوي یا په حساب نه وي شوي. اما دا چې محمد محقق په دې شکل الفاظ استفاده کوي دا فقط او فقط د دوی ځاني غوښتنې دي، فقط چې دوی ته په نحوې په اصطلاح یو نو باج ورکړل شي یو نو دوی ته ارزښت ورکړل شي په دغه خاطر دوی دغه خبرې کوي او موضوع تغوار یو نو قومي رنگ ورکی.
د افغانستان د سولې انسټیټیوټ مشر د افغان سولې په تړاو د زلمی خلیزاد حسي ګټورې وبللې او هیله خوده چې دغه حسو په نتیجه کې به ډیر ژر د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې مذاکراتو لړۍ پیل شي. د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیرونی افغانستان ته د خپل دویم سفر په ترڅ کې د افغان چارواکو سربیره له یو شمیر سیاسي او جهادي مشرانو سره هم وکتل او ټاکل شوی چې د افغان سولې په اړه د سیمې د یو شمیر هیوادونو له چارواکو سره هم لیدنې وکړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
جمهور رئیس اشرف غنی په افغانستان کې د سولې په خاطر او له طالبانو سره د مستقیمو مذاکراتو په منظور د نوی ملي بورډ د جوړولو په لړ کې مشورې کړې دي. زموږ همکار سید سلیمان شاه د دې نوی بورډ د اهمیت او د افغانستان پر سیاسي او نظامی وضعیت باندې د تاثیر په باب په کابل کې د سولې د عالی شورا لغړی قاضي محمد امین وقات او په ګلستان کې له تاریخ پوه حاجی ولی محمد سره مرکه کړې ده چې د دوهمې برخې اورېدو ته ستاسو پام را اړوه.
دا نو ملي بورډ چې دا یوازې تمثيلي بڼه لري او که اجرایی صلاحیت هم لري او د کې با څو غړي لري، څو کسان به شامل دي.
تر اوسه خو د تعداد په مناسبت نشو ویلی، واغه ولایاتو کې به هم هغه ترکیب د اقوامو یا د سنوفو لکه د ځوانانو شبکې دي، د علماو ټولنې دي، زموږ د سولې د شورا دفترونه دي، هغلته داسې د ښځو ټولنې وي، نور د قومي مشرانو د ولایتي شوراګانې دي. دغه واحدونو سره به چې خبرې کېږي نو معلومیږي داسې چې نمایندګان به حداقل د درېو نه تر پنځو یا شپږو پورې راضي په دې کې مربوطه ولایت دغه اداري واحدونو یا اجتماعي شبکو نمایندګي وکولی شي او دلته به ملي مشورتي بورډ وویلی شي.
په دې کې به د طالبانو طرفداران هم شاملي کنه اداره ته ووي؟
هغه څوک چې طالبانو طرفداري کوي هغه خو په افغانستان کې دغه غږ نه شي کولی چې ته د طالبانو طرفدار یې. یو هغه خلک دي چې خپله طالبانو سره په دې خبره بحث وکړي، مذاکراتو چې کوم بورډ ټاکل کېږي یا کوم هیئت ټاکل کېږي، نو هغوی وظیفه داره چې د خبرې شروع یا آغاز طالبانو سره د تماس او تفاهم نه وکړي. منطقي په سطحه او د نړیوالو په سطحه باندې هم دا اهتمام محسوسیږي چې شوی دی، او دلته دغه امریکا خاص نماینده چې دا هم چې راپور ورکوي خوشبینی ښیي په دې باره کې، او حداقل د روسانو په بلنه او د یو څو هیوادونو د نمایندګانو په اشتراک مسکو کې په یوه جلسه کې د سولې د عالي شورا هیئت او د طالبانو هیئت اشتراک وکولو، او پر دې شاته کېدلی شي چې هغوی یو غیر رسمي اهلن وسهلن فلو کې کړی وي.
دغه یو وروستۍ پوښتنه ده د سولې د شورا د غړي په توګه نه، د یو قومي سپینګیري په توګه که تاسو اشرف غني شخصا پوښتنه وکړي چې ستاسو نظر په دې اړه څه دی، تاسو به څه مشوره ورکړئ؟
موږ دا په ترجیحات کې ګورو، دا ملت او دا مملکت سولې ته ضرورت لري. دا سوله واجب ده، دیانت ده، دا سوله مسؤلیت ده، دا سوله رفاه او معیشت ده، دا سوله حیات ده، خپل ځان د ذلت او بدبختۍ نه خلاصول دي، او دا سوله حریت ده، او د جنگ دوام بردګي ده، او دا پردی کار دی او سوله خپل کار دی. بنا د سولې ارزو دا زموږ د ټولو ارزو ده، او په دې حساب کې چې موږ کوم هڅه کوو هغه په همدغه مسؤلیت کې ورکه تا چې ویلې.
په لومړي ګام کې کتل دا پکار دی بادشاه صاحب، چاول مخ خپل نیتونه صفا کو، د نیتو څخه په تور دښمنۍ وباسو. په دویم ګام کې اړوند لوري په شمول د ټول افغانانو باید د پروپاګاندا د تبلیغاتي مبارزې څخه خلاص واخلي. په خبرونو کې کال الکترونیک میډیا د کپریس میډیا د پاغه کې باید د سولې لپاره اچوي چې د انسانانو ضرورت سره نږدې کې، او بیا به نو ګام پر ګام باندې وسوله تلار هوار شي.
خبر خو که دغه انګریزی ضرب المثل پر رڼا کې وګورو چې په خوله ویل آسان دي مګر کول یې سخت دي. افغانان خو تبن سوله به غواړي. افغانستان د نږدې ګاونډیانو خصوصا د ایران او پاکستان او دوه نږدې قدرتونو دغه استراتیژیکي ګټې توپیر لري په افغانستان کې، دا هم تاسې یو غټ خنډ نه ګڼئ؟
په دې کې شک نشته، افغانستان د نړیوالو ټولنې جوړېدل ډېر مشکل دي. دا پر افغانانو پورې اړه لري چې د افغانستان د افغاني ټولنې څخه واقعی مشران راپورت دي. زما خدای پاک ته امید دي چې هغه افغانان او هغه حکومت به د نړیوالو سره د ګاونډیانو سره داسې اړیکې وساتي لکه د ثور د کودتا وړاندې چې د افغانستان د حکومتونو کومې اړیکې وي د زبر ځواکونو سره او د ګاونډیو ځواکونو سره.
او دا خبره تاریخ ثابته کړې ده کله انګلستان او د پاکستان تر مابین درې درې سوي دي افغانستان کله هم د پاکستان ته مشکلات په هغه سختو شرایطو کې نه دي پیدا کړي. جوړ افغانستان او نن زخمي افغانستان د ګورګور پړاو کې دی. په کار دا چې دا ونډي وادونه او زبر ځواکونه د خوږمنه ګوت افغانستان ونننه کی.
اجي صاحب ولی محمد ډیره مننه تاسو نه
کور مو ده
ډیره مننه قاضی صاحب تاسو
سلامت
خدای په امان.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو یې زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. د 2013 کال د میګنیتسکي د بشري حقوقو جایزه د پنځشنبه په شپه په لندن کې د مراسمو په ترڅ کې پسله مارګ څخه د امریکا فقید سناتور جان میکین ته ورکړل شو. دغه جایزه هغه چا ته ورکول کیږي چې په روسیه کې د بشري حقوقو لپاره مبارزه کړې وي او د هغه حقوق پو په نامه ده چې په 2009 کال کې د مسکو په یو زندان کې وژل شوی و. خبریال هنری ریجول په لندن کې لمراسمو څخه په دې باره کې دا رپورت را لېږلی دی.
مخالف سیاستمدار ولادیمیر کارامورزا د پنځشنبه په شپه دغه جایزه ورکوله چې په روسیه کې دوه دلیل ظاهر ورکولونه بد شوی دی او د امریکا د فقید سناتور عملګری و. د خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
سناتور جان سیدنی مکین ان ریکګنیشن دټ هیز لګاسي ویل لونګ کنټینیو ټو انسپایر اول اف دوز
د فقید سناتور جان مکین میراث به دوام لري چې ټول هغه کسان به ورنه الهام اخلي چې د ازادۍ او عدالت لپاره کار کوي. د جان مکین لور مګین د خپل فقید پلار په وکالت دغه جایزه ومنله. د هغه میراث د هغه څه سره توپیر لري چې دا ورته د روسي ډیکټاټر وای. د فقید جان مکین لور مکین خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
John McCain defended and vindicated the memory of ordinary men and women with integrity like Sergei Magnitsky. Vladimir Putin has them murdered. John McCain was a strong man. Vladimir Putin is a weak man's idea of a strong man.
McCain de Sergei Magnitsky pa shanda adina rinaw aw khuzuliyadna pa wiqar sara difa aw malatar kaw. Vladimir Putin andui wajiliti. John McCain yow qawi shakhsu. ولادیمیر پوتین دیو کمزوری کس نظر ده. ملت جان مکین په مړینه وستایا او په نیک نوم یاد کړه چې دغه هیواد خدمت کړي او مینه ورسره لرله. ولادیمیر پوتین ان په دې خ پویږي چې د خپل ژوند ته ستر خطر د خپل خلک دی او دا به د مستبد او غلپ هیڅ یادېږي. جان مکین د روسي د مشر ولادیمیر پوتین سره د امریکا د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ په چال چلن باندې انتقاد کوو. جمهور رئیس په کلکه دغه انتقاد رد کړی دی. مکین د 2018 کال د جنوري په میاشت کې جورجیا ته سفر کړی و. فقید سناتور جان مکین ان وای
ولادیمیر پوتین unless we stand up to him will continue his aggression.
ترڅو چې موږ د ولادیمیر پوتین په مقابل کې ونه درېږو هغه به خپل تیری ته دوام ورکړي. د روسي مخالف سیاست په الکس ناولین او یوکرانې فلم جوړونکي اولیګ سانتسوف په ګډون یو شمېر نورې جایزې ورکړل شولې. د روسي د قانون پو سرګی ماګنیتسکی په نامو دغه جایزې ورکول کیږي چې په 2009 کال کې د پولیسو په توقيف کې تر هغه پورې وحل شوی وو چې سای ورکړه. له دنا د 210 میلیونو ډالرو په ارتباط تحقیقات کېدل چې د روسي لوړ رتبه مامورینو په ټیکس ورکولو کې جالکاری کړې وه. د هیریټیج کپیټل مینجمنټ اجرایه رئیس بیل برودر میګنیتسکی مقرر کوي چې د دغه جالکاری په باره کې تحقیقات وکړي. د مبارزه وکړه چې امریکا د میګنیتسکی لایحه په 2012 کال کې تصویب کړه چې اجازه ورکوي د بشري حقوقو سرغړونکو ویزې دې وزنډول شي او شتمنۍ دې کنګل شي. په اصل کې جان مکین په کانګرس کې د دغه لایحه د تصویبولو تر شا و. د سرګی میګنیتسکی د جایزې مؤسس بیل برودر نوای
And so starting next year we're not just going to honor Russian heroes but in the spirit of the global
او زکانو دغه جایزه بل کال پیل کوو. موږ به همدا اوس د روسي اتلانو درناوی ونکړو مګر د ماګنیتسکی د لایحه په نړیوالې روحي سره موږ به د درستنړۍ د اتلانو درناوی وکړو. امریکا په دې هفته کې د میګنسکي د لایحې نه کار واخیسته. د سعودي عربستان د ولسو مامورانو په خلاف یې اقتصادي بندیزونه ولګول چې د خبریال کمال خاشقزی د وژل کېدو تور باندې لګول شوی.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
درنوریدونکو، د امریکا د پنسلوانیا په ایالت کې تیره میاشت یو وسلوال په کنیسا کې عبادت کوونکې ووژل او بل کس د لاس انجلس په ښار کې د یو رستوران مشتریان په نښه کړل. یو شمیر امریکایي محصلین دا پیښه د ژوند تریخ حقیقتونه بولي چې په وینا یې هر څوک باید له فکري لحاظه ورته چمتو وي. په دې باره کې پام وکړئ راپورټ ته.
د امریکا ولس د شمو د بلولو له انځورونو سره عادي شوی دی. د کالیفورنیا ایالت په 1000 اکس ناحیه کې وژنه د کایل سټنفورد لپاره د یو بد خوب بیا لیدلو. کایل په 2018 میلادي کال کې د لاس ویګس په نیوادا ښار کې د همدسي یوې ډلې وژنې نه ژوندۍ پاتې شو.
زه یو کال شو چې د برید وروسته لا هم ژوندی یم. فکر کوم دا رښتیا زما دویم ژوند دی. زه په دې درد پوهیږم چې دا خلک زغمي. زه څو ځلې په همدې رستوران کې وم او د محصلینو د محفل شپه مې ډیره خوښه ده.
هغه د وینې ورکولو په نیت روانه وه، خو دا باور یې نه کوه چې د کور خوا ته به یې بیا ډله ایزه وژنه وشي.
د دې خبرې اورېدل دومره آسانه نه دي، خو ورځ تر بلې عادي کېږي. فکر کوم اوس ورسره بې تفاوته شوی یم.
خو د رنج سبب یې هم کېږي.
اوس که رښتیا ووایم نو یو ځای ته به تلو دوه ځلې فکر کوم. یوازې دلته نه، وړو دوکانونو او لویو مغازو ته هم په تلو فکر کوم.
د کالیفورنیا د رستوران نه نیولې تر پنسلوانیا کنیسې او د ټکساس د لیسې پورې ټوله ډله ایزه وژنې د یو کال دننه وشوې.
چې مدام په ویره کې ژوند کوي دا تروریزم دی. همدې ته خو ترهګري وایي او باید همدا نوم ورته ورکړل شي. موږ د خپل هیواد دننه په ویره کې ژوند کوو، د خپلو سرحدونو دننه او په خپل منځ کې ویره لرو.
ګراس فیشر د لاس انجلس د ډله ایزه وژنې ځای ته راغلی او د وسلو د کنټرولولو غوښتنه لري. میرمن فیشر وی د خپل ماشومان لپاره اندیښمنه ده.
Some people are like, oh, it's another mass shooting.
زه نه خلک وای اه بیا د لیزه وژنه وشوه. دا چې تیاتی زه د دې وضعیت د لاسه لیونه شوم. ځکه هر ځل چې داسې پیښه کیږي زه ورزم او غم شریکی کوم. زه د ماشومان او د هغوی د مور او پلار بوټانو ته ژاړم. د ځان سره وایم چې یو څوک څنګه د خپل ماشومان سره داسې خدای پامانی کولای شي چې ورته وای خشپه او چې ویښ شي وګوري چې هغوی نور هیڅ کله کوته نه راځي. دا سم کار نه دی چې ماشومان په مکتب کې ووژل شي. کورنۍ او معلمین باید اوس د هغو ماشومانو سره پوره خبرې وکړي چې مکتب ته ځي او دا ورته وایي چې که داسې پیښه وشي نو څه باید وکړي، ستا پلان څه دی، چیرته به لاړ شي، او په دا ډول خبرو باید اندېښمن نه شي. زما په خیال دا ستونزه په دې هېواد کې څو اړخونه لري او باید د حل لارې چارې هم د څو اړخونو وشي. خو که څوک وایي چې وسله د دې ستونزې علت نه دی، اصلا بهانه جوړوي.
اوس چې امریکایان د ډله ییزه وژنو له امله فعال او عامه آګاهي ورکوي، دوی داسې یو رښتینی وضعیت رامنځته کړی دی چې ګڼ شمېر والدین به خپلو ماشومانو ته وایي چې د هغوی لاره تعقیب کړي.
چې غواړي چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. روغتیایي مسؤلین وایي د مني په موسم کې د پولیو د ناروغي د مثبتو پیښو احتمال زیات وي. دوی له خلکو غواړي چې خپل ماشومان ته په خپل وخت د پولیو ضد وڅاسکي واکسین ورکړي. زموږ خبريال عبدالمالک شفاق رپورټ را لېږلی.
د روغتیایي مسؤلینو په نظر د منی او ژمی موسمونه د افغانستان زیاتره سیمو کې چې ګرمسیری نه دي د پولیو د مثبتو پیښو د رامنځته کېدو احتمال زیات لیدل کېږي. په پکتیکا کې د پولیو اړوند د جلی سانګې مشر محمد نور له امریکا غږ آشنا رادیو سره په خبرو کې وویل چې په اوسنی موسم کې د پولیو وایرس د احتمال یو لامل په یخو سیمو کې د زیات شمیر کورنیو بې ځایه کېدل دي. نوموړی په ټوله کې د پکتیکا د ولسونو په خاصه توګه د علماو له همکارۍ چې د پلج وایروسي او ساري ناروغي په لمنځوړلو کې ترسره کړي خوشی شي. دی وایي
لکه د مونږ د پکتیکا ورونو چې څنګه خپل ماشومان ته خدمت وکړو او د مونږ د پکتیکا علماو چې څنګه د خپل ماشومان په د صحت په فکر کې شول، نو کچیرې د افغانستان د نورو ولایتونو وسیدونکي هم د پکتیکاوالو دغه ابتکار په کار واچوي، نو د دې ماشومان به هم د پولیو په مقابل کې ماپ.
نکیب الله د پکتیکا د نکی ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نوموړی وایي د ژمي په موسم کې د نورو ناروغیو د وقایې ترڅنګ د پولیو ضد واکسین ورکړې ته هم توجه زیاته کړې ده.
مخکې خو میشته دا تعلیم سرته شوی نه و، خو هېڅ واکسینې مقصد هېڅ په ګټه باندې پوه شوی دي. دا هېڅ هر سړی لګوي، مقصد خلق ته ګټه ورسېدلې. هر سړی په دې باندې پوهېږي چې مقصد دا ډېره زیاته ګټه لري، دا څه کمه خبره نه ده.
د یوسف خیل ولسوالۍ اوسیدونکی غلام رحمان همدرد بیا د پولیو ضد واکسین ګټور بولی او له خلکو یې د تطبیق غوښتنه کوي.
دا را تجوته سوي چې واکسین ګټه لري او له بلې خوا موږ عملا اغیزې لیدلې دي. یعنی په خاص کوم د پلج او د سر یو دي دغه ناروغي زیات وي، اوس هیڅ ستنه هیڅ ترګو کېږي نه. نو دا د واکسینو برکت ته چې دغه ناروغي لمنځه یوړي او خلک له دغو ناروغیو څخه وژغورل سو.
له افریقایي هیواد نایجیریا څخه د ګذر ناروغي تر پاکېدو وروسته په درسته نړۍ کې یوازې افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه یادېږي چې لا هم د ماشومانو د فلج یا ګذر ناروغي وایروس پکې موجود دی.
سوریه د بشری حقوقو ډله چې مرکز په برتانیا کې دی وایي د امریکا په مشرۍ ائتلاف الوتکو د دیر الزور په سیمه کې د ابو حسن په کلی کې چبان دي چلويش تنه وجلی دي. خبريال ایدوارد ایرانیان په دې باره کې له قاهرې څخه دا راپور لیږلی دي.
استشهد 23 مدنيا بقصف طائرات امريكيه لبلدتي السوسه والبو بدران في ريف دير الزور الشرقيه. من ناحيته افاد المصدر السوري عن استشهاد
عربي مطبوعات د لزګونو کسانو د وژل کېدلو راپورټ ورکړی دی او دا ښکاري چې اکثره د اسلامي دولت د ډلې جنگیالي وي. دوی د هغه سخت جنگ په وخت کې وژل شوی دي چې د عراق سرحد ته نږدې د ختیځ سوری د دیر الزور په سیمه کې شوی و. د سوری د بشري حقوقو د ډلې چې مرکز په برتانیا کې د مشر ارامي عبدالرحمن ادا کوي په هوایی بمباری کې د اسلامي دولت د ډلې په لزګونو جنگیالي د ابو حسن په کلی کې وژل شوی دی. په دغه بمباری کې یو شمېر ملکیان او د اسلامي دولت د ډلې د کورنۍ غړي هم وژل شوی دی. عبدالرحمن ټینګار کوي د امریکا کوردی اتحاد نه راپه دې خوا د ائتلاف په هوایی بمباریو کې دا د مړو تر ټولو نه زیات شمېر دی. کوردی جنگیالی و په خاصه توګه د سوری په شمال ختیځه سیمه کې د سپتمبر په میاشت کې د داعش په مرکزونو باندې حمله کړې وې. د امریکا په مشرۍ ائتلاف نطاق سین رن د دې هفتې په سر کې د فرانسې خبری اژانس ته ویلي وو د ملکي تلفاتو مخنیوی زموږ په لومړیتوبونو کې دی کله چې د مشروع نظامي هدفونو په خلاف حمله کوو. د پاریس په پوهنتون کې د سیاسي علومو پروفیسر خاطر ابو دایب امریکا غږ ته وویل په دې وروستیو وختو کې خرابې هوا د اسلامي دولت ډلې جنگیالیو ته موقع ورکړه چې د امریکایي او فرانسوي قواو سره یو ځای د امریکا په مشرۍ د کوردي ائتلاف جنگیالیو په خلاف یو څه پرمختګ وکړي او دوی سخت کوشش وکړ چې دوی بیرته پر شا وتنبول.
Car apparemment, ces gens-là, des derniers foyers de Daesh, ont fait une fois, ils ont profité de très mauvais temps pour confisquer ou prendre certains jeeps américains de type
Harley. Akhtar Abu Dayyib, bouaouaï d'Islami Dawlat de Dali, Jengali, ou de Hawa, le Sharaït, ou Nakar, ou Akhz, de Chizini, Posti, ou d'Amerikaï, et de l'Ab, Zini, Tajizati, ونیول او د ورستۍ پوستې د بیرته نیولو لپاره سخت کوشش پیل کړ. ابو دایب وایي د دیر الزور په سیمه کې د اسلامي دولت د ډلې پوسته یوالو څو پوستونه ده چې د سوری په جنگ کې دخیل بیلابل هوادونه ملاتړ کوي. دا وایي د سوری حکومت له اسلامي دولت له ډلې نه د جدا شوی ډلې ملاتړ کوي چې د دروز په ملکانو باندې په حملو کې لاس لري او د سویدا په جنوبي سیمه کې برمته کړي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي جو په لنډ وخت کې به دغه خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.